ستړي مشي اوریدونکو، وخت د سهار 10 بجې په پیښور کې او د سهار 9 بجې په کابل کې، او دلته په پراګ کې د سهار 10 بجې دي. په دې خبرونه کې مو زه نجیب عامر یو وار بیا هرکلی کوم. بیلابیل راپورونه راسره دي، اونیز پروګرام پام کوه هم د دې خبرونې برخه ده. خو په سر کې خبرونه، جنوبی وزیرستان ته د مسعود کډوالو د ستنېدو 12مه مرحله پیل شوه. جرمنی وایي دا سپیناوی به وخت غواړي چې پاکستان د حقانی شبکه ځپلې ده. د ایران د پارلمان سپیکر وایي د تهران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د جوهري تړون ننګه کوي. په جنوبی وزیرستان کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې د ادارې ایجنسی افیسر سید عمر مسعود نن مشال لډیو ته وویل چې د راه نجات عملیاتو له وجې د بې کورشو مسعودو قبایلو د بیرته ستنېدو 12مه مرحله له پرونه پیل شوه چې تر یوې میاشتې پورې به دوام وکړي. سید عمر مسعود مشال لډیو ته په یو برېښنالیک کې ویلي چې پرون د نیمه قبایلي سیمې ټانک او خواوشا سیمونه 300 کورنۍ د خرګي ترانزیت پوینټ نه جنوبی وزیرستان ته رخصت شوې. ستنېدونکو کورنیو ته پولیټیکل انتظامي او پوځي چارواکو مخخه وویله. همدارنګه د کډوالو سره نقد مرسته هم وشوه او ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین هم ورکړل شول. د راه نجات عملیاتو نه پس زرګونه کورنۍ ډیر اسماعیل خان ټانک بلوچستان او نورو سیمو ته له جنوبی وزیرستان نه کډه شوې وې. د بیرته ستنېدنې په تیرو 11 پړاوونو کې 14,000 پورې کورنۍ خپلو مینو ته ستنې شوې دي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر سټن مایر وایي دوی د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان هڅې ستایي، خو د ده په وینا د دې خبرې سپیناوی کول ګران دي چې پاکستان د حقانی شبکې ته څومره زیان اړولی. د دا څرګندونې پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف سره تر لیدو وروسته د هغه د بهرنیو چارو د صلاحکار سرتاج عزیز سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وکړې. نوموړي وویل ظاهرا ښکاري چې پاکستان په شمالي وزیرستان کې عملیات کوي، خو دا به وروسته روښانه شي چې په دغو عملیاتو کې حقانی شبکه هم زیانمنه شوې او کنه. خو بل پلو په همدې خبرې غونډه کې سرتاج عزیز بیا ادعا وکړه چې د ضرب عضب عملیاتو په پایله کې د حقانی شبکې او نورو وسلوالو ډلو د ملا تیر مات کړی شوی دی. کابل به د پنجشنبه او جمعې په ورځو له افغانستان سره د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو د شپږم کانفرنس ریکا کوربه وي. له افغانستان سره د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو ریکا د کانفرنسونو لړۍ په 2015 کال کې پیل شوه. په کابل کې د ریکا شپږم کانفرنس به تر شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې جوړ شي او د سیمې د یو شمېر هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به ګډون پکې وکړي. د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې په حواله ولسمشر محمد اشرف غنی هیله څرګنده کړی ده چې دا کانفرنس به د افغانستان د اقتصادي ودې له پیاوړتیا سره مرسته وکړي او په دې هیواد کې د ورېښمو لرغوني تجارتي لارې بیا پرانیستل کېدو ته به موقعه برابره کړي. د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یا داعش د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې ښوونکو ته خبرداری ورکړې چې حکومتي معاشونه دې نه اخلي. د ننګرهار د یو شمېر ولسوالیو اوسېدونکو مشال لاډیو ته وویل چې زیات ښوونځي تړل شوي او زده کوونکو ته هم خبرداری ورکړل شوی دی. د هسکې مینې ولسوالۍ اوسېدونکي عطا خان وایي د داعش مشرانو د لیسو مدیران او سرمعلمان ورغوښتي وو او ورته ویل شوي چې دوی به د حکومت معاشونه نه اخلي. دی وایي یوازې د ولسوالۍ څنګ ته مرکزي لیسه پاتې ده، نور ټول ښوونځي تړل شوي دي. د مشال لاډیو خبریال وایي په شینوارو کې د وسلوالو ډلو د نښتو له امله ګڼ شمېر زده کوونکي او د هغوی کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوي دي. د ایران د پارلمان سپیکر وایي هغه د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو سره د ایران د جوهري تړون ملاتړ کوي چې تر مخه به د تهران د اټومي فعالیتونو د محدودولو په بدل کې پر دغه هیواد لګول شوي بندیزونه نرم شي. علي لاریجانی دا څرګندونې پرون په نیویارک کې د پارلمانونو د سپیکرانو په جوړ شوي نړیوال کانفرنس کې وکړه او زیاته کړه تهران د جوهري مذاکراتو پر مهال خودلې وه چې د ځواک او نړامي وسلې غیر موثره دي. د لاریجانی څرګندونې دوه ورځې وروسته له هغې مخې ته راغلې چې د ایران ولسمشر حسن روحاني وویل هغه په اټومي تړون د پارلماني رایه اچونې مخالفت کوي، ځکه چې که د پارلمان لخوا د دې منظوري ورکړل شوه نو د دې شرطونه به په قانوني مسؤلیتونه رامنځته کړي. د عراق په لویدیځ کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر واک لاندې د یو لرې پروت خرګوټي خاروال وایي څه ناسه 200 کسان چې د یادې وسلوالې ډلې پر ضد په یو بېسارې مظاهره کې برخه اخیستې وه په یو نامعلوم ځای کې قید کړل شوي دي. د اردن سره په پوله پروت د انبار صوبې د رتبه خرګوټي خاروال عماد الرشاوي وایي ځایي اوسېدونکي ډارېږي چې نیول شوي 200 کسان به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا وژل شوي. بخانه غواړم دا ویره لیدل کیږي چې دغه کسان به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا وژل شي. نوموړی وایي ناندرې د اګست په 9 نیټه وروسته لاغې پیل شوه چې وسلوالې ډلې یو ځایي تن وژلو. دغه تن تر دې وړاندې د اوږدې قبایلي شخړې په ترڅ کې د داعش یو وسلوال وژلی و. د اګست په 9 نیټه سلګونو ځایي خلکو د دې وژنې پر ضد مظاهره وکړه او چې کله وسلوالې ډلې د مظاهره کوونکو د خورولو هڅه وکړه نو د دواړو لورو ترمنځ اخوټه رامنځته شو. پرون د اتریش په مرکز ویانا کې په زرګونو کسانو د قانوني مهاجرت په حق کې او د حکومت لخوا کډوالو ته د سمې پاملرنې په حق کې مظاهره وکړه. د ویانا په مرکز کې د پارلمان د ودانۍ په وړاندې د یوې اندازې تر مخه 20,000 کسانو مظاهره وکړه. دوی داسې شعارونه پورته کړي وو چې قانوني لارې پرانیزئ او انساني وقار تر هر څه لومړی دی. په عین حال کې ویانا د هنګري سره په خپله پوله د موټرو تلاشي زیاته کړې ده او د ویانا او بوداپست ترمنځ په لویه لاره ترافیک د خنډ سره مخ شوی دی. دا تر دې مهاله د مشال لډیو خبرونه. دا مشال رادیو دا په میډیم ویو 621 او د انټرنیټ تلاره په مشال رادیو .com باندې. اوریدونکو وخت د سهار 10:01 په دې خبرونه کې درته بیلابیل راپورونه لرو. د هند او پاکستان ترمنځ په کړکیچ باندې دته راپور لرو. همدارنګ وبورئ چې د باړې اوسیدونکي د حکومت د کمې پاملرنې نه شکایت کوي ځکه چې دوی قانوني سندونه چې برابروي هغه ورته نه تصدیقوي.
په شاکس کې کوم لوی سنټر چې د باړې خلکو لپاره جوړ شوی دی مونږ یو دستخط لپاره په میاشتو په کلونو باندې مونږ ګرځو.
وابورئ چې خبریالان باید د ماشومانو د حقونو په اړه راپورونه سره ډول برابر کړي.
بالکل تاسو دي چې ډېر په مشکله به یو نیم کس په تاسو ته ملاو شي چې هغه به دغه شي خیال ساتي چې ماشومانو سره به د ماشومانو باندې ریپورټینګ به سکے د دې ته به اپروچ څنګه کوي د دې سره خبرې به څنګه کوي.
په کابل کې د هندستان له سفیر امر سینا سره ځانګړي مرکه لرو. هغه مو د ریکا په غونډه کې د هندستان د بهرنۍ چارو د وزیر په نه ګډون غږولی دی. په پېښور کې د محکمې صحت خزینه کارکونکو مظاهره وکړه.
یره جی زمونږ د دې احتجاج نه پس په پریس کلب مخې ته مونږ دلته کې کیمپ لګو او د هغه پوري به مونږ په دې سړک باندې ناست یو چې د کومې پوري زمونږ حقوق نه دي تسلیم شوي زمونږ مطالبات نه دي منل شوي.
نور راپورونه هم لرو او پام کوه خبرونه هم اوریدې شي را سره اوسه. زمونږ په میډیم ویو 621 باندې اوري. راځو د خبرونې لومړی ریپورت ته. همدا شیبه خبر لرو چې یو 14 شوې ده خو د دې تفصیل به درته لږه شیبه کې درکړو. اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې له پرونه راهیسې جنوبي وزیرستان ته د کډوالو د ستنېدو 12 پړاو پیل شوی دی. چارواکي وایي چې په پرون له دغه سیمې نه د ټانک او شاوخوا سیمو نه د 300 نه زیاتې کورنۍ بیرته خپلو سیمو ته ستانه شوې. زموږ همکار سیلاب مسعود راپور لري.
پښتونخوا وزیرستان کې د طالبانو په خلاف د راي نجات پوځي عملیاتو په وجه په وطن کې د 90 کوره مسعود قباجانو وزیرستان ته د بیرته لږدولو 12 مرحله لګیا شوې ده. په دغه اولې سره پښتونخوا وزیرستان کې د قبایلو د پاره د قدرتي آفتونو د مخنیوي ادارې ایجنسی افسر سید عمر مسعود مشال ریډیو ته را لېږلی یو برېښنایی لیک شوه شوالی دی پرون د دریم په اولنۍ ورځ د نیمې قبایلي علاقې ټانګ د خیرګۍ نوي ترانزیټ پوائنټ نه ټولې درې سوه شل کورنۍ چپکش دوه سوه اته څلوېښت رجسټرډ او دوه اویا انرجسټرډ کورنۍ شامل وې خپلو کلیو کورونو ته رخصت کړای شوې. د سویلي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه او په سیمه کښې موجود پوځي افسرانو دوی ته په مخې شا وویلل. په لیک کښې دا هم وشولی شوي دي چې په قافلې کښې شامل یو سل درې شپېته بچون ته د ګوزن او نورو رنځونو نه د ژغورنې دوایانو ورکولو نه علاوه د لس لس زره کلدارو دوه سوه پنځه څلوېښت ای ټي ایم کلډونه او نور خوراکي شیونه هم تلونکي قبایل ته ور وویشل شول. یاد دي وي چې د بیرته تګ دغې مرحلې د پاره ټولې نهه زره اته سوه یوې کورنۍ نومونه له اول ورلیکلي دي. د تګ دغه سلسله به تر یوې میاشتې پورې پله پسې لګیا وي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
زمون غږ په میډیم یو شپږ سو یو اشاره ده. باړې بې کوره شوي خلک وایي دا چې په شاکه سیمه کې د دوی لپاره په جوړ شوي مرکز کې د دوی د اسنادو د تصدیق لپاره موجوده عمله د دوی کارونه ځنډوي چې له وجې دوی د سختو ستونزو سره مخ دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې د دوی د ستونزو د هوارولو ته سمه پاملرنه وکړي. خو د خیبر ایجنسۍ اډیشنل پولیټیکل ایجنټ بیا وایي د باړې د خلکو د ستونزو د هوارۍ لپاره دوی د عملې په زیاتولو غور کوي. نور تفصیل د فرهاد شینواری نه.
د خیبر ایجنسۍ باړې نه بې کوره شوي خلک وایي چې په شاکس پولیټیکل انتظامیه دفتر کې د دوی اسناد څوک په وخت نه دستخط کوي او د اسنادو د نه لرلو له وجې مهم کارونه رئیسار وي او دوی د یو لړ ستونزو سره مخ کړي دي. په دې هکله د باړې سیمې یو تن سلطان اکبر پریدی مشال ریډیو ته وایي.
په شاکس کې کملیوي سنټر چې د باړې خلکو دپاره جوړ شوی دی او زموږ تحصیل هلته جوړ شوی دی. نو هغې کې خلکو مختلف قسمه چې کوم دستخطونه کول وي، ویریفیکیشن وي، د شناختي کارډ او ډومیسایل او وسرا پاسپورټ، نو هغې دپاره مونږ وړوکي یو یو دستخط دپاره په میاشتو په چیرې کلونو باندې مونږ هغه ګرځو. مونږ د ځوانان د پېښور نه خار نه د خپلو کورونو نه او د جلوزو کې هم نه راوځي او هغه لوي سنټر ته لاړ شي او هلته ورته بیا بیا دغه کېږي چې تا دستخط نه دی شوی صبر وکړه، تا کار نه دی شوی صبر وکړه. او په میاشتو میاشتو باندې دغه سلسله شروع وي او هلته دستخطونه کېږي نه.
او د باړې سیمې یو بل تن سمل جان پریدي هم دغه ستونزه څه داسې بیان کړه.
یو تحصیلدار هم په لوي سنټر کې صحیح ډیپټي نه کوي چې کله هم دغه متاثرین ویر شي خپل فارم د پوره فارم یالته کې دستخط نه وي بالکل. تقریبا وړوکي اختر نردیلی ټاک کورم پکې نه دی کړی ځکه چې یو طرف ته مونږ ډی پیز متاثرین وي لوکینه یې روخ کیو او په بل طرف دلته پولیس والا خلق کو ټول ډی پیز په شناختی کارډونو پورې تنگای او بیا چې شناختی کارډ چا سره نه وي هغه په جیل کې اچي او قسم قسم جرمانه هم ته اخلي دی پولیس والا. چلته مونږ کله د شناختی کارډ لپاره اپلای وکړو او یو تحصیلدار ته تیرو له لوړ شي وي چلته په تیرو کې ډیپټي دو بل چې کوم تحصیلدار دی هغه صرف دو قومونو له مخصوص کړی دی. د دنیا فرمونه د جمع شوي دي خو هیڅ حکم پرې دستخط نه کوي.
د خیبر ایجنسۍ د باړې د خلکو د اسنادو د نه دستخط کولو دغه ستونزه مو چې کله په خیبر هاوس پېښور کې د خیبر ایجنسۍ ایډیشنل پولیټیکل ایجنټ سردار اسد هارون ته وړاندې کړه نو دوی وویل چې مونږ هڅه کوو چې په لیویز مرکز کې ورته یو تحصیلدار او نوره عمله زیاته کړو چې دغه ستونزه یې هواره شي. د باړې خلک وایي چې په شاکس لیویز مرکز کې د دوی جمع شوي اسناد دې زر تر زره دستخط کړل شي چې باړې ته د ستنېدو په وخت ورته څه مشکلات نه وي او زده کوونکي یې په تعلیمي ادارو کې په اسانه داخلې ترلاسه کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسۍ.
فرهاد شینواری او چې تاسو ته معلومات درکول. اوریدونکو، په جمرود بازار کې د یوې چاودنې راپور لرو. په لږه شیبه کې به موږ د خپل خبریال سره تماس ونیسو، خو لومړني راپورونه وایي چې د چاودنې په ترڅ کې دوه کسان لږ تر لږه وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل دي. مونږ سره اوسه په راتلونکو څو شیبو کې مونږ هڅه کوو چې په سیمه کې د خپل همکار سره اړیکه ټینګه کړو. په پیښور کې خبریالانو ته پر ماشومانو د تشدد د پیښو په اړه پرون یو روزنیز ورکشاپ ورکړل شو چې پکې د بیلابیلو رسنیو خبریالانو برخه واخیسته. په ورکشاپ کې ګډون کوونکو خبریالانو وویل چې پاکستانی رسنۍ د ماشومانو په اړه په راپورونو کې د دوی د حقونو ته کمه پاملرنه کوي. د ورکشاپ جوړونکي بیا په دې نظر و چې که خبریالان وروزل شي نو د دوی په راپورونو کې به د ماشومانو حقونه په سمه توګه انعکاس مومي. نور تفصیل د زلان یوسف زینه.
په ماشومانو باندې د زور زیاتی د ریپورټینګ په اړه د خبریالانو د یو ورځنۍ روزنې په موخه د قانون انصاف او بشري حقوقو د وزارت ډیپټي ډایرکټر هارون رحمان مشال ریډیو ته وویل چې ماشومانو باندې د زور زیاتی د مخنیوي او په اولس کې په دې اړه د پوهې لپاره باید چې خبریالان تربیه شي.
بیسیکلی زمونږ د خیال د منستری د خیال چې کله ټرامه وشي یا داسې انسیډنټ وشي کاغذ د ماشومانو خلاف یا داسې په معاشره کې نوري نو زمونږ پولیس فورسز یا نور داسې ټرین دي. خو زمونږ جرنلستان چې دي نو هغه مونږ دا فیل کوله چې دوی کیپیسټی بیلډ کول غواړي. دوی ټرین دي، دوی ته ټریننګ ضرورت دی چې آیا تاسو به ولې سګې انسیډنټ باندې رپورټینګ کوئ نو سکوډ اپیتکس فالو کوئ. نو مونږ ځکه ضروري ګڼل چې مونږ دوی له ټریننګ ورکړو.
د دنیا نیوز د پیښور څانګې مشر صفی الله ګل وایي چې په پاکستانی رسنیو کې د ماشومانو د ستونزو د رپورټ کولو په وخت خبریالان د صحافت د اصولو خیال نه ساتي.
ایمن په خپل ایز جرنلست په کور داده چې ډېر زیات خیال ساتو، خو بدقسمتي داده چې لیا خو د موږ صحافیانو ته د هغې احساس نشته او یا ډېر دغه پراپرلی هغه سره سینسیټایزیشن د دوی نه دی شوی. نو زه به دا ووایم چې آلموسټ نیل دی کا بالکل تاسو دی چې ډېر په مشکله به یو نیم کس به تاسو تاسو ملاو شي چې هغه به د دغه شي خیال ساتي چې ماشومانو سره به سم د ماشومانو باندې رپورټینګ به څه کوي، د دوی ته به اپروچ څنګه کوي، د دوی سره خبرې به څنګه کوي.
خو یو بل سینیئر خبریال اقبال خټک وایي چې پاکستانی رسنۍ نه خو د ماشومانو په حقونو او نه په عامه توګه بشري حقونو باندې پام کوي.
باید چې موږ رپورټینګ چې دی د حقوقو په حواله سره وي، د حقوق بیسټ وي، مناسره وي. خو موږ هغه نه کوو. موږ دې وخت کې چې کوم مشکل لرو هغه ریاستي او غیر ریاستي خلکو ترمنځ زموږ رپورټینګ محیط کوو. موږ بشري حقونو ته دومره زیات په غټ نظر سره نه ګورو. باید الان کې میډیا بنیادی کردار هم دادی چې د خلکو بشري حقوقو حفاظت وکړي.
د یونیسف د 2014 کال د رپورټ تر مخه د نړۍ په ټولو ملکونو کې ماشومان د سناس ډول زیاتی سره مخ دي او په ټوله نړۍ کې د زیاتی ښکار ماشومانو شمیره شاوخوا یو عرب ده. زلان یوسف زی، مشال ریډیو، پیښور.
د کرپشن یا درغلی پر ضد ادارې په سن ایالت کې لسګونه چارواکي له خپلو حکومتي حدو څخه د ناوړې ګټې اخیستنې په تور کې نیولې دي. په تیرو دوه میاشتو کې 250 حکومتي چارواکي نیول شوي او د 200 نورو پر ضد پلټنې روانې دي. زموږ همکار رابع اکرم خان له اسلام آباد پی راپور لري.
د سند صوبې په سرکاري محکمو کې په تیرو دوه میاشتو کې د کرپشن په تور 250 افسران نیول شوي او د 200 نورو کسانو په ضد مقدمې درج کړې شوې دي. پاکستان سرکاري ټي وی چې د اتوار په ورځ د سند صوبې د کرپشن د مخنیوي ادارې مشر ممتاز علي شاه د سند صوبې وزیر اعلی سره ملاقات کړی دی او ویلي دي چې وفاقي تحقیقاتي ادارې یا اف آی اے او قومي احتسابي بیورو یا نیب ورته د ریونیو محکمې په مقامي حکومتي اداره کې کرپشن، د ځمکې غیر قانوني تقسیم او نورو مجرمانه اقداماتو کیسونه لیږلي دي. د ذکر ده په 20 اگست د پاکستان پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او پاکستان پیپلز پارټي پارلمنټیرین صدر امین فهیم خلاف د کرپشن په کیس کې ناقابل ضمانت وارنټ هم جاری شوی وو. کراچۍ کې روان اپریشن او د سرکاري افسرانو خلاف کاروایی په اړه د سیاسي چارو کارپوه اجمل خټک وایي چې د کراچۍ اولس غواړي چې نه صرف د کراچۍ امن پزی شي بلکې کرپشن کې ککړ خلکو خلاف هم کاروایی وشي.
او دلته کې خلک دا محسوس کوي چې په کار دا چې سیول حکومت چې دی دا کار کړی. نو اوس په دې حوالې باندې په عام اولس کې ډېر زیات په اطمینان دی.
بلخوا د تحریک استقلال مشر رحمت خان وردک وایي چې کراچۍ اپریشن او سرکاري افسرانو خلاف کاروایانو له وجې اولس خوشحاله دی، خو په کار دا ده چې مجرمانه هلو سلو خلاف ټول ملک کې اپریشن شروع کړی شي.
اپریشن غیر جانبدار اور اپریشن دے ٹولو نو آہو اپریشن دے ٹول تمام برائیں پہ سندھ کی دی، تمام برائیں پہ بلوچستان کی دی، تمام برائیں پہ کے پی کے کی دی، پنجاب کے ہیس غلطی نشتے ہیں، ہیس کرپشن نشتے ہیں. دے دا مالا ڈیر افسوس دے آپریشن کامیابی حل دا چتاسو ٹولو صوبوں کے دے کرپشن خلاف دے جرائم پیشہ خلقوں خلاف یکساں طور مانے خپل
یاد دیوی چی تیرہ ہفتہ رینجرز لخوا دا پیٹرولیم پخوانے وفاقی وزیر ڈاکٹر عاصم حسین دا کرپشن پا کیس کی دری میاشتو لپارا نیول شوے وو او پاکستانی مطبوعاتو پا وینا چی تیرہ ورز نموڑی دا تحقیقات دوران دا کرپشن پا اڑا مهم انکشافات کڑی دی.
زمون همکارا رابی اکرم خان ماوس ورزو خیبر جنسی تا لکه څنګه چې وړاندې مو ویل هلته په جمرود بازار کې د یوې چاودنې راپورونه دي. زمون خبریال فرهاد شینوار همدا شیبه له غزایه د ټلیفون په کرخه راسره دی. فرهاد کوریدونکو سره معلومات شریک کړي، دا چاودنه کوم ځای کې شوې ده، څومره مړه ژوبل دي؟
جی دا چاودنه د خیبر جنسی په جمرود تحصیل کې شوې ده. دا محل په موقع باندې موجود یم، د جمرود اسسټنٹ پولیټیکل ایجنٹ چې کوم دفتر دی د هغې په دفتر په دروازه کې دغه چاودنه وشوه. د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ شهاب علي شاه د وینا تر مخې دا یو ځانمرګی برید و چې دلته کې ترسره شو. د دوی د وینا مطابق په دې چاودنه کې خواوشه شپږ پنځوس تنان چې کوم دي هغه زخمیان شوي دي، درې تنه پکې مړه شوي دي. په دې کې یو خاصدار دی او دوه پکې عام کسان دي. د پولیټیکل ایجنټ دا هم وینا وه چې څلورو کسانو حالت پکې نازک وی. دوی نه چې کله مونږ د نور تفصیلات وغوښتل نو دوی وویل چې په دې شپږ پنځوس کسانو کې یوازې پنځلس خاصدار زخمیان دي او باقي چې کوم دي د عام خلک دي لارونی دي چې د اسسټنٹ پولیټیکل ایجنټ دفتر مخې ته روان وو، یا هغوی تحصیل ته دننه ننوتل یا بهر راوتل. دا پکې په نښه شوي دي چې په دې کې یوه زنانه او ځینې ماشومان هم ژوبل شوي دي. دا وخت زه ګورم چې کوم ځای کې دغه پېښه رامنځته شوې ده، هغه ځای نه د ځانمرګي برید کوونکي هغه اعضا راغونډېږي، دغه ځای وینځل کېږي، فایر بریګیډ یا د اور وژونکي چې کومې لارۍ دي هغه هم رارسېدلې دي. دلته کې ډېر زیات امنیتي ځواکونه هم ځای په ځای شوي دي.
فرهاد،
خیبر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ دا وینا وه چې په خیبر کې لوی پوځي عملیات دلته کې روان دي او دا د هغې ردعمل کېدای شي.
فرهاد، د دې ځای په اړه اوریدونکو سره معلومات شریک کړئ، دا آیا د پېښور او تورخم ترمنځ په لاره باندې په جمرود بازار کې د ای پی اے دفتر دی که کوم بل ځای کې دی؟
بالکل، دا د پېښور کارخانو مارکیټونو نه چې خوشه پنځه کیلومتره فاصله باندې جمرود بازار راځي، هلته کې چې کومه تاریخي دروازه وه بابي خیبر سره په یو څو ګزه فاصله باندې دغه د جمرود اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ دفتر دی. چېرته چې د جمرود خلک راځي، قومي مشران راځي، دلته جرګې مرکې کوي او خپل نور سرکاري ضرورتونه پوره کوي. بالکل دغه چاودنه چې کوم ده د جمرود چې کوم لین اخیستار دی چې دا د خاصدارو دلته کې مشري دا ګاډي په خوا کې شوې ده
او په خپل دغه په خپل بچ ته پولیټیکل ایجنټ
راوتو چې دغه چاودنه په وسو.
فرهاد، په خپل اساسن پولیټیکل ایجنټ په دې پیخه کې ژوندې پاتې ده؟
بالکل، اسسټنٹ پولیټیکل ایجنټ هم ژوندی خاطره دی او چې کوم دی خاصدارو لائن افیسر دی تحسین الله هغه په دې کې ژوبل شوی دی.
او دا د تورخم او پېښور ترمنځ چې لاره د کارخانو ترمنځ اوس د ترافیکو په مخ خلاصه ده که بنده ده؟
بالکل، دغه لاره تر اوسه پورې دواړه مخ ته تړل شوې ده، ټرافیک په مکمله توګه باندې بند دی او دغه ځای ته عام خلک نه ور پرېښودل کېږي.
صحیح، او ستاسو معلومات څه دي؟ لومړني معلومات چې د پېښې په اړه چا قبوله کړې؟
نه، تر اوسه پورې دغه پېښې په اړه چا په خپله غاړه نه ده اخیستې.
ډیره زیاته مننه. په جمرود بازار کې د مشال رادیو خبریال فرهاد شینوار او تاسو ته نیخ په نیغه معلومات ورکول چې لږه شیبه وړاندې دغلته د اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ د دفتر په وړاندې ځانمرګي برید شوی دی. د پولیټیکل انتظامی د معلوماتو پر اساس په دې ځانمرګي برید کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي دي او شپږ پنځوس نور ژوبل شوي دي. دوی دا راز وایي چې د څلورو زخمیانو صحي وضع د اندېښنې وړ ده. او اوس هم یو بل راپور، د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د مخته بیولو لپاره پاکستان ته د ونډې ورکولو موضوع په حکومت کې دوه ډوله نظرونه رامنځته کړي دي. د حکومت اجرایه ریاست وایي د سولې د خبرو د دوام ابتکار له دې وروسته یوازې د افغان حکومت په لاس کې دی او پاکستان ته به په دغه بهیر کې منځګړیتوب اجازه نه ورکول کیږي، خو د سولې عالي شورا په دغه بهیر کې د پاکستان همکاري مهمه بولي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي هم د سولې په خبرو کې د پاکستان همکاري ګټوره بولي، خو وایي چې دا هیواد باید د نړیوالې ټولنې په مرسته په دې برخه کې همکارۍ ته اړ کړ شي. قاسم سلمل له کابل.
سر له دې چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دوهم پړاو ته لا تر اوسه کومه نیټه نه ده ټاکل سوې، خو په دغه بهیر کې د پاکستان د ګډون په اړه په حکومت کې دننه دوه ډوله نظرونه شته. د حکومت اجرایه ریاست وایي که د سولې دویم پړاو خبرې پیل هم سي، پاکستان ته به پکښې ونډه نه ورکوي. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل د دوشنبې پر ورځ خبریالان ته وویل چې په دې برخه کې د پاکستان څخه هیڅ ډول تمه نه کیږي.
مو از پاکستان هیڅ توقع نه داریم.
دی وایي موږ له پاکستان څخه هیڅ تمه نه لرو او له هغوی څخه نه غواړو چې بیا هم د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ منځګړیتوب وکړي. دا پروسه که له دې وروسته پیلېږي هم د پاکستان له مرستې او منځګړیتوب نه پرته پیلېږي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې په وروستۍ کې ترکمنستان د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربهتوب ته چمتووالی ښودلی دی. ولسمشر محمد اشرف غني د افغانستان په ځینو سیمو په تېره بیا په کابل کې تر یو لړ چاودنو او انتحاري حملو وروسته د سولې د خبرو ابتکار له پاکستان څخه واخیست. د سولې د خبرو دویم پړاو د مخکې نه هم د ملا عمر د مړینې له خبر سره ځنډول سوی و، خو د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې په مذاکراتو کې د پاکستان د ونډې په اغېزمنتوب ټینګار کوي او د دغې شورا یو غړی قاضي محمد امین وقاد وایي لازمه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اعتماد فضا رامنځته سي. اخوا راپورونه وایي چې د امریکا د ملي امنیت سلاحکارې سوزان رایس هم د یکشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیل په اړه له پاکستاني چارواکو سره بحث وکړ. په همدې حال کې د ولسي جرګې د اداري پلاوي غړی عرفان الله عرفان سره له دې چې د سولې د بهیر د مخته بیولو لپاره د افغان حکومت پر واحد دریځ ټینګار کوي وایي چې افغان لوري ته لازمه ده څو د پاکستان په وړاندې له یوې نوې ستراتیژۍ سره پر مخ ولاړ سي. شغل عرفان وایي که موږ لکه د تیرو څوارلسو کلونو غونډې یوازې په ناستو غونډو اکتفا وکړو، هیڅ اړتیا نشته چې دا ډول تکراري غونډې جوړې سي. خو که هم د پاکستان او هم نړیوالې ټولنې لخوا په یوې نوې ستراتیژۍ او زموږ لخوا په یوې نوې کړنلارې میدان ته سو، فکر کوم ګټوره به وي. د چارو کارپوهان په افغانستان کې د رواني جګړې د پای ته رسولو او د سولې د خبرو د بریا لپاره د پاکستان همکاري ګټور بولي، خو تر څنګ یې د ملي او سیمه ییز اجماع رامنځته کېدل مهم ګڼي.
قسیم سلمل په کابل کې. بیا هم د قسیم سلمل راپور. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د حقاني شبکې او پیښور شورا دیرش غړي نیولې چې د کابل په وروستیو پیښو کې لاس درلود. په دغه ښار کې دیارلس نورې حملې هم پلان کړې وې. په دغه پلان کې د افغانستان په صدارتي محل ارګ باندې د برید پلان هم شامل و. ورزو کابل ته د قسیم سلمل نه د دې راپور جزئیات اورو.
دغه ډلې پلان درلود څو د کابل ښار مهمې دولتي او غیر دولتي ادارې په نښه کړي. د ملي امنیت عمومي ریاست د اعلامیې له مخې په نیول سوو کسانو کې شپږ رشتې د شاه شهید په پیښې، د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته څیرمه حملې، د څلورمو مکرایانو په چاودنې او ملي شورا باندې حملې کې لاس درلود. د ملي امنیت د معلوماتو له مخې د دې سبس لپاره د پېښور شورا نومول سوی ولسوال قاري جانان او د حقاني شبکې قمندانان اسرار احمد، ملک او مصطفی هغه کسان دي چې د شاه شهید مکروریانو او هوایي ډګر حملې عملي کړې وې. شاوخوا 15 ورځې مخکې د کابل ښار د شاه شهید په سیمه کې په لارۍ کې د بارسو چاودیدونکو موادو د چاودنې له امله 15 تنه وژل شول او 400 نور ټپیان شول. له دې پېښې درې ورځې وروسته د حامد کرزي هوایي ډګر ته نږدې په یوه بله چاودنه کې 15 کسه وژل شول او 14 نور ژوبل شول. دغه راز په څلورم مکرویانو کې هم د یوه خصوصي روغتون مخې ته په یو موټر بم چاودنه کې 12 تنه وژل شوه او 16 تنه ټپیان شوه. د ملي امنیت عمومي ریاست په خبر پاڼه کې راغلي چې وسلوالو په کابل ښار کې د 14 نورو ترهګریزو حملو پلان هم درلود. د خبر پاڼې په اساس نیول سوو کسانو هوډ درلود چې په ولسمشرۍ ماڼۍ په ششتره کې د ملي امنیت پر ادارې، ملي دفاع وزارت، د امریکا پر سفارت، د کابل پر امنیه قمندانۍ، ملي شورا او خاتم النبیین په نوم پوهنتون باندې حملې وکړي. اعلام ساتوی د دغه ریاست خاصو قیتو په تیرو دوو اونۍ کې په چاودیدونکو موادو پار دوه موټر ونیول چې غوښتل یې کابل ته ننوځي. حکومتي چارواکي او عام خلک په افغانستان کې د دا ډول حملو تر شا د پاکستان پوځ او استخبارات اشکیل بولي او وایي چې نړیوال باید پر پاکستان د وسلوالو د ملاتړ څخه د لاس اخیستو په خاطر فشار راوړي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورتونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
لسنی میں بجی کی دن کی دی پا ٹھیک لسنی میں بجو باتا ساد خبرنو لنڈیز باندے کو لگا شیبه وړاندی د خیبر ایجنسی په جمرود بازار کې د اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ د دفتر په وړاندی ځانمرګي حمله وشوه. په دې ځانمرګي حمله کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او شپږ پنځوس نور ژوبل شوي دي. جنوبی وزیرستان کې د راه نجات عملیاتو له وجې د بېکورشو محسودو قبایلو د بیرته ستنېدو دولسمه مرحله له پرونه پیل شوه چې تر یوې میاشتې پورې به دوام وکړي. پرون د نیمه قبایلي سیمې ټانک او خوشه سیمونه 320 کورنۍ د خرګي ترانزیت پوینټ نه جنوبی وزیرستان ته رخصت شوې. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمایر وایي دوی د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان حسیستای خو د ده په وینا د دې خبرې سپیناوی کول ګران دي چې پاکستان د حقانی شبکې ته څومره زیان اړولی دی. بل پلو د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار وایي د حقانی شبکې او نورو وسلوالو ډلو د ملا تیر مات کړی شوی دی. کابل به د پنجشنبې او جمعې په ورځو له افغانستان سره د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو د شپږم کانفرانس ریکا کوربه وي. کانفرانس به تر شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې جوړ شي او د سیمې د یو شمېر هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به ګډون پکې وکړي. د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یا داعش د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې ښوونکو ته خبرداری ورکړی چې حکومتي معاشونه دې نه اخلي. د ایران د پارلمان سپیکر علي لاریجان پرون په نیویارک کې د سپیکرانو لپاره په جوړ شوي نړیوال کانفرنس کې ویل هغه د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو سره د ایران د جوهري تړون ملاتړ کوي چې تر مخه به د تهران د اټومي فعالیتونو د محدودولو په بدل کې پر دغه هیواد لګول شوي بندیزونه نرم شي. د عراق په لویدیز کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر واک لاندې د یو لرې پروت خارګوټي ښاروال وایي څه ناڅه 200 کسان چې د یادې وسلوالې ډلې پر ضد په یو بېسارې مظاهره کې برخه اخیستې وه په یو نامعلوم ځای کې قید کړی شوي دي. دا خبرونو لنډیز مو واورید. اوریدونکو د خبرونې په دې نیمایي کې هم بیلابیل راپورونه مو تاسو لپاره غوره کړي دي. راپورونه به هم اورئ او د اونیس پروګرام پام کوه هم په دې خبرونه کې شامل دی. زمونږ غږ په میډیم ویو 621 او د انټرنیټ له لارې په مشال رادیو ډاټ کام باندې اورئ. تاسو را سره اوسئ. په لږه شیبه کې تاسو ته د دې مهال د مطبوعاتو ته کتنه دراورو. البته د کورنۍ ورځپاڼو
د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان د امریکې د سلامتیا د چارو مشیر د سوزین رایس پاکستان سفر په اړه لیکي چې یو وار بیا امریکا د پاکستان حقانی نیټورک په ضد د عملیاتو غوښتنه کړې ده. ورځپاڼه زیاتوي چې ښکاري امریکې دغه غوښتنه پاکستان ته ورکړې شوې د کولیشن سپورټ فنډ سره تړلې ده. ورځپاڼې په وینا چې افغانستان کې د بدو پیښو وروسته د پاکستان او افغانستان حالات کړکېچن شوي دي او د دې له وجې امن مذاکرات د ځنډ ښکار شوي وو او امریکا غواړي چې د دویم دور لپاره دواړه ملکونه د مذاکراتو په میز راشي. خپل ادارې کې لیکي خیبر پښتونخوا کې ضلع ناظمینو د انتخاباتو نه پس د مقامي حکومتونو جوړول یوه مهمه کامیابي ده. ادارې په وینا د اختیاراتو په اولسي سطح منتقلۍ نه پس چېرته چې دا به منتخب نمایندو او مقامي حکومتونو مشرولۍ له امتحان وي هلته صوبایي حکومت له هم ضروري ده چې بلدیتي نظام کامیابۍ لپاره مقامي حکومتونو ته نه صرف ازادۍ سره د کار کولو موقع ورکړي بلکې مناسب ماحول او وسایل ورته هم ورکړي. ادارې مخکې لیکي مقامي حکومتونو لپاره مختص کړی شوی 10% فنډ د اولسي مسلو په مقابل مقابله کې ناکافي دي. په دې کې د نور اضافي ضرورت دي. ادارې زیاتوي خیبر پښتونخوا کې دا وخت د ټولو زیاته د توجه وړ ضلعه د چترال ده. باید چې د چترال ضلع نمایندو ته مناسب وسایل ورکړی شي. ادارې وایي د پخوا په شان که ډیپټي کمشنرانو او ضلعي ناظمینو ترمنځ اختیاراتو لپاره جنګ شروع شو، نو په زیاده دي چې ولسي مسایل هوار شي، مسلې به نورې هم زیاتېږي. ادارې اخیره کلي کې صوبایي حکومت، ضلعي انتظامیه او مقامي حکومتونه جدا نه دي، بلکې یو بل سره تړلي دي. نو د دې ترمنځ د ولسي مسلو حل لپاره خپلمنځي تعاون پکار دی. آج ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې پخواني صدر او د پیپلز کون شریک چیرمین آصف علي زرداري یو بیان د ملک په سیاسي درجه حرارت کې اضافه کړې ده. پخواني صدر ویلي دي چې ملک د انتقامي سیاست نتیجې به سمې نه وي. ادارې مخکې لیکي بل اړخته تحریک انصاف مشر عمران خان الیکشن کمیشن په اړه خپلې مطالبې نه منصورېدو په اړه د درنې اندیا ورکړې ده. ادارې په وینا کراچۍ کې روان په اوسني سیاسي تنوع د وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ او د سند صوبې وزیر اعلی ترمنځ ملاقات شوی دی او په مهمو مسلو یې خبرې اترې کړې دي. ادارې زیاتوي جمهوري ټولنو کې سیاسي ګوندونو ترمنځ اختلافات نوې خبره نه ده، خو اختلافات سیاسي طریقې سره لرې کول د سیاسي روایاتو برخه وي او په دې کې همیشه سیاسي مشر ولې خپل کردار لوبوي. ادارې اخیره کلي کې تیر کال د درنې په موقع د جماعت اسلامي او نور پارلماني مشرانو خپل کردار لوبولی و. دا شان د ام کیو ایم په استعفو د جمعیت علما اسلام فی مشر ثالثی شروع کړې وه. نو دا وخت روان سیاسي اختلافات او مسلې هوارولو لپاره مشترکه کوششونه ګټور ثابتېدای شي، خو په دې کې ضرورت د یو بل موقف د اورېدو دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګارډین ورځپاڼې د امریکایي ولسمشر اوباما د ملي امنیت صلاحکارې سوزان رایس هغې وینا ته اشاره کړې چې ویلي دي په پاکستان کې موجود وسلوال په دوامداره توګه په جنوبي اسیا کې اړې ګړې رامنځته کوي. بلخوا هیومن رایټس واچ ادارې ویلي دي چې په کابل کې د سپتمبر په لومړۍ اونۍ کې اقتصادي غونډه افغان چارواکو نړیوالو ادارو ته موقع برابروي چې په افغانستان کې د بشري حقونو په وړاندې پر مسلو خبرې وشي. د دواړو مقالو مهمې برخې د انیس اجمل
ګارډین ورځپاڼه د یو چارواکي په حواله لیکي د ولسمشر باراک اوباما د قومي امنیت صلاحکارې سوزن رایس د اتوار په ورځ د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو ته خبرداری ورکړې چې په پاکستان کې د میشتو وسلوالو په افغانستان کې روستي بریدونو د سیمې امنیت له ګواښونو سره مخامخ کړی دی. مقاله لیکي د سوزن رایس د سفر پر داسې وخت کې مخې ته راغلی دی چې د پاکستان له افغانستان او هندوستان سره اړیکې ترینګلې شوې دي او ورسره پر دې خبره هم شکونه پیدا شوي دي چې آیا امریکا به پاکستان ته 300 میلیون ډالر پوځي مرستې ورکړي او کنه. د میډیا د رپورټونو تر مخه که امریکا پر دې پوه شوه چې پاکستان د حقانی شبکې پر ضد په سمه توګه عملیات نه کوي، نو کېدای شي چې دا هیواد پاکستان ته د پوځي مرستې ورکول ودروي. پر حقانی شبکې تور دی چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې ځینې خونړي بریدونه کړي دي. د امریکا یو لوړ پوړي چارواکي په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي دي چې سوزن رایس په کابل کې په اګست میاشت کې شوي بریدونو چې پکې تر 500 زیات کسان وژل شوي وو د بېلګې په توګه یادونه وکړه چې څرنګه په پاکستان کې موجود وسلوال په دوامداره توګه په جنوبي ایشیا کې نارامي رامنځته کوي. ګارډین لیکي امریکایي چارواکو ویلي دي چې د وسلوالو بریدونه د سیمې په حالاتو کې یوه مهمه خبره جوړه شوې ده او پر دې مسلې خبرې به د پاکستان لپاره له خپلو ګاونډي هیوادونو او امریکا سره د اړیکو په هدف مهمې وي. بلخوا هیومن رایټس واچ ادارې ویلي دي چې په افغانستان کې بهر ملکي مرستندویه ادارې دي باید پر حکومت فشار راوړي چې دا شان د لوړ پوړو چارواکو په نړیواله غونډه کې د بشري حقونو په وړاندې د مسئلو په اړه خبرې او د دې د هواري لپاره کار وکړي. مقاله لیکي د سپتمبر په 5مه نیټه به په کابل کې د 12 نه د زیاتو هیوادونو استازي په یو غونډه کې ګډون وکړي او د بشري حقونو او د امنیت په اړه به د افغانستان سره په شوو ژمنو خبرې کوي. دا غونډه په 2012 کال کې په ټوکیو او په 2014 کال کې په لندن کې د شوو کانفرنسونو یوه برخه ده. مقاله لیکي که څه هم افغانستان د بشري حقونو په لړ کې مهم پرمختګونه کړي دي، خو زیاتره سنجیده مسئلې اوس هم پر ځای دي. هیومن رایټس واچ ویلي دي چې د افغان حکومت او په دغه هیواد کې کارکوونکي نړیوالې مرستندویا ادارې د ټوکیو فریم ورک په نامه د شوي طریقې کار تر لاندې په افغانستان کې د بشري حقونو د بهتري او د خوندي کولو لپاره باید ملاتړ پیاوړی کړي. مقاله لیکي د لوړ پوړو چارواکو غونډه د افغانستان حکومت او د غي نړیوالو ملاتړ کوونکو ته دا مهمه موقع په لاس ورکوي چې د افغانانو د حقونو د خوندي کولو لپاره مناسب ګامونه پورته کړي. هیومن رایټس واچ ادارې ویلي دي د افغانانو بنیادي حقونه د نړیوالو ادارو د ملاتړ او فشار او د افغانستان حکومت د رښتینو ژمنو بغیر له ګواښونو سره مخ دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. ټاکل شوی چې د سپتمبر میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په کابل کې پر افغانستان یو سیمه ییز اقتصادي کانفرنس جوړ شي. د راپورونو له مخې د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر په دغه غونډه کې برخه نه اخلي. له همدې کبله داسې ګنګوسې راپورته شوي چې ګواکې هندوستان د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو په سر دا پریکړه کړې ده. دا چې دا خبره تر کومه بریده صحیح ده، زموږ همکارې ملالۍ بشیر په کابل کې د هندوستان له سفیر امر سینا سره مرکه کړې او په سر کې یې ځینې پوښتلې چې د هندوستان د بهرنیو چارو وزیره سشما سوراج ولې په ریکا غونډه کې برخه نه اخلي.
د هند بهرنیو چارو وزیر په دې خاطر نشي کولی په دې غونډه کې برخه واخلي چې له مخکې په نورو غونډو کې مصروفه ده. خو زموږ د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سوجاتا مهتا چې اقتصادي پرمختیا ته سترګې په لاره دی په دې غونډه کې برخه اخلي.
داسې راپورونه مو تر سترګو کېږي چې له مخې یې هندوستان له دې کبله نه دی خوشحاله چې افغانستان له پاکستان سره ښې اړیکې غواړي، او له همدې کبله میرمن سوراج په دغه اقتصادي کنفرانس کې برخه نه اخلي. آیا همدا خبره ده؟
نه نه، دا دوی خبرې هیڅ تړاو نه سره لري. په دې اړه موږ افغان حکومت ته د اګست میاشتې په سر کې ویلي وو چې له بده مرغه د بهرنیو چارو وزیره مخکې له مخکې په همدې وخت کې بل ځای ته سفر لري. له همدې کبله موږ په نیویارک کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په سپتمبر میاشت کې د لیدلو غوښتنه کړې ده چې هغه وخت به دواړه په نیویارک کې وي.
یعنی د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به هغه مهال په نیویارک کې سره ویني؟
هو، د بهرنیو چارو وزیران به په نیویارک کې سره وګوري، او په ریکا کانفرنس کې د برخه اخیستنې لپاره زموږ د پلاوي مشري د بهرنیو چارو مرستیال وزیر کوي چې د بهرنیو چارو د اقتصادي اړیکو مسؤل هم دی.
د ځینو راپورونو له مخې هندوستان له افغانستان سره د ستراتیژیکې موافقې څخه پر شا کېږي، او له همدې کبله به د افغان چارواکو سره په دې اړه نورې خبرې نه کوي. دا څومره رښتیا خبره ده؟
هو، هغه ډېر خندونکی راپور و، ما ولوستی. زما په فکر ستراتیژیک شراکت پر ډیرو کلکو بنسټونو جوړیږي، او دا په یوه غونډه کې د برخې نه اخیستو له کبله پر شا نه ځي. که موږ وروستیو وختونو ته ځیر شو، د 2013 کال له می میاشتې راهیسې موږ له افغانستان سره درې غونډې چې کله ښاغلی کرزی ولسمشر وو کړي، او له هغه راهیسې چې ولسمشر غني راغلی دی، زموږ د صدر اعظم نریندر مودي او د ولسمشر غني ترمنځ درې نورې غونډې سوي دي. پر دې سربیره د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پر رسمي دوره هندوستان ته ولاړی. په ټوله کې دا په 13 میاشتو کې و د سرمشریزې د کچې غونډې دي. هغه راپور چې په اړه تاسو یادونه وکړه یو مهم ټکی له پامه غورځوي، او هغه دا دی چې 2014 میلادي کال په افغانستان کې د بدلون کال و، ځکه چې هغه کال انتخابات روان و. تر یوې اوږدې مودې پورې افغانستان کابینه نه درلوده، او نه یې هم د بهرنیو چارو وزیر درلود. نو ځکه باید څوک ستراتیژیک شراکت ته د قضاوت په سترګه ونه ګوري، او پخوانیو او دو اړخیزو اړیکو ته د مهالویش په رڼا کې ونه کتل سي. خبره دا ده چې د سپتمبر میاشتې په دویمه او درېیمه د بهرنیو چارو وزیران نسي کولی برخه واخلي، او د دې معنا دا نه ده چې هندوستان په دې غونډه کې برخه نه اخلي.
Recently Indian officials have backed peace. په دې وروستیو کې هندي مشرانو د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ کړی دی. آیا تاسو اوس هم د سیمه ییز ثبات لپاره د افغانستان او پاکستان د خپلمنځي اړیکو ملاتړ کوئ؟
بله، شکه زموږ خبره واضح ده چې په افغانستان کې امنیت ډیر په دې پورې تړاو لري چې پاکستان په سیمه کې کومې پالیسۍ خپلوي، او د دغه هیواد همکارۍ ته رښتینې اړتیا سته. دا یوازې د هندوستان خبره نه، بلکې ټوله نړۍ په دې پوهیږي او همدا خبره کوي. موږ تل په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د پروسې ملاتړ کړی دی، او موږ تل په علني توګه ویلي چې موږ د افغانانو په مشرۍ د سولې بهیر غواړو.
په کابل کې د هندوستان سفیر امر سینا څرګندونې تاسو اوریدلې. له امریکا خبریدونکي فارن پالیسي مجله لیکي چې پاکستان او هندوستان تر اوسه پورې په غټو مسلو کامیابه مذاکرات ځکه نه دي کړي چې د وړو خنډونو د لرې کولو کوشش یې نه دی کړی. په مقاله کې راغلي چې دواړه هیوادونه باید لومړی د اقتصادي او تجارتي اړیکو په زیاتولو سره اعتماد سازي وکړي، او بیا دې د لویو موضوعاتو او ستونزو په هکله خبرې اترې وکړي. بشیر ګواخ د دې لیکنې غټې برخې ته راوړي.
په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی په فارن پالیسی مجله کې لیکلي چې اسلام آباد او نوې دلی باید مخکې تر دې چې د کشمیر په شان لوی مسلې پر سر خبرې وکړي، باید خپل منځي دښمنی ختمې کړي. د نوموړی په خبره پاکستان کې حکومت خلکو ته دا فکر ورکړی چې هندوستان همیشه له مذاکراتو مخ اړوي، بلخوا هند کې خلک دا باور لري چې پاکستان نورو هیوادونو ته یوازې ترهګري استي. په مقاله کې راغلي چې د روسیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د قامی امنیت د سلاکارانو د کچې خبرې ځنډیدل په دې معنا دي چې دواړو غاړو ونه شو کړلی چې له یادو مذاکراتو مخکې خپل اختلافي مسایل حل کړي. په داسې حال کې چې پاکستان او هند څلور ځله د یو بل سره جنګونه کړي او پر پوله یې بې شمېره وارې پر یو بل ډزې کړي دي، د لیکوال په خبره نړۍ غواړي چې یاد هیوادونه ښې نتیجې لرونکي مذاکرات ولري. په مجله کې زیاته شوې چې پاکستان د دې ملک پوځ او دغلته مذهبي ډلې وایي چې هندوستان په ناقانونه ډول کشمیر د ځان سره یو ځای کړی او باید چې د پاکستان برخه وي. لیکوال لیکي چې د پاکستان لخوا څلور واره جګړې او ترهګرو لیږلو هم کشمیر له هنده جلا نه شو کړلی. هند بیا وایي چې اصل مسله د کشمیر نه ده بلکې له ترهګرۍ د اسلام آباد ملاتړ دی. پاکستان دا ردی او پر هندوستان تور پور کوي چې په بلوچستان کې ګوتی وهي چې نوی دلی یې نه مني. فارن پالیسی مجلې لیکي چې پاکستان کې زده کوونکو ته په ښوونځیو یا سکولونو کې ښودل کیږي چې هند یې ابدي دښمن دی چې د دوی وجود نه مني. لیکوال وایي د دې پر ځای چې اسلام آباد د نوي دلی سره تجارتي او اقتصادي اړیکې ډېرې کړي د کشمیر پر مسلې پورې نښتې دی. په مقاله کې راغلی چې لومړی باید د هند سره اړیکې عادي کړل شي او بیا د پر لویو مسلو خبرې وشي، خو د لیکوال په خبره د دې کار امکان نه ښکاري. هغه زیاتوي چې پر کشمیر د پاکستان پالیسي هیڅ ګټه نه ده درلودلې، خو بیا هم چارواکو په ملک دننه د اسلام پاله مذهبي ډلو او پوز د خوشحالۍ لپاره ژوندۍ ساتلې ده.
بشیر گواخ مورد اوریدونکو اوس د اونیس پروگرام پام کا وخت. پام کا خبرونا او فریادونا
السلام علیکم گرانو رنگارنگ ٹیکسنو او رنگارنگ پریشنونو سوزلو او ریدنگو دا راڈیو کمال دے او دا بیا گرگین جمال دے گرگین جمال مرچکے اصلی اوریجنل زیرو میٹر نوی خبرون دی نوی توپون دی او نوی ٹکان دی تاسو یې ریګئ مو دا هغه ټکان نه دي چې توپونه تمنچې او کلاشینکوفونه یې کوي او نه د هغه توپونه دي چې ټینکونه یې غورځوي، بلکې دا ټکان او توپونه هغه دي چې دوه نمبر افسران، دوه نمبر سیاستدانان، دوه نمبر لیډران او دوه نمبر وغیره وغیره یې غورځوي. څوک وایي چې په درې میاشتې کې به کیس راولم، څوک وایي چې په درې میاشتې کې به لوډ شیډنګ ختم کړم، څوک بیا وایي چې په درې میاشتې کې به د عدالتي زاړه او نوي کیسونه ټول ختم کړم، څوک بیا وایي چې نوی ملک ناپرسان جوړوم، څوک وایي هغه زوړ بیرته پالیشوم، څوک وایي پټرول ارزانه کوم، څوک وایي اوړه ارزانه کوم، څوک وایي روزګار پیدا کوم، څوک وایي هغه زوړ روزګار ختموم، څوک وایي زړې ریل ګاډي تیزوم، څوک وایي نه له چاینا نه نوي ګاډي راولم، څوک وایي وسلوال ختموم، څوک وایي نه نوي برتی کوم، څوک وایي امن راولم، څوک وایي چې نه امن ختموم، څوک وایي چې بچانو ته پولیو ورکي او څوک وایي چې نه د پولیو کترې خبردار چې ورنه کړي. غرض دا چې هر څوک وایي چې زه څه نه څه جوړوم، نه څه جوړ کړه او نه څه روغ، بس په وچ کلک بیابانی خیالی باغ را ته جوړ کړی دی. اچا څه خویلی دی؟ وای باچهی د سری د زوی ده، هر سړی برغزو وای، د هر چا خپل باجا او خپل سرنا ده، هر څوک خپل خپل ټکان کوي او خپل توپونه زمونږ یعنی خلکو پخوا را اړولی دی. ځکه نو زه دوی ته وایم چې وی ګړزوی بچیا کم په پیسو دی. نو ګرانو او تر کرزو لاندې اوریدونکو، دا وخت زموږ سره په سټوډیو کې تشریف لري ښاغلی وزیر بې محکمه موصف، درې واره د جالی ډیګري په کیس کې دننه شوی دی، دوه واره میپ والا نیولی دی او شکولی دی، درې څلور واره اغواکارانو شکولی او تختولی دی، درې څلور کیسونه د اف آی ای دی، د بجلی په غلا کې هم درې څلور واره له ټرانسفارمر نه بې برخې شوی دی، د جالی اوټونو د استعمال کیس یې لا اوس هم په عدالت عالیه کې روان دی. خو بیا هم دی څه وایي؟ تاسو بیا یو سټوډیو ټینشن ته ګډبړېشن ته او مرکبه پانا دا تو تکی چکری.
ډیر ډیر مانانا نو ګرانو او دوغ کسابانو زده اوریدونکو زما د نن میلما څوک دی او څه خصوصیات لري دا خو تاسو واوریدله نو سیده ورزو. السلام علیکم وزیر صاحب.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. تاسو خیست
تاسو به زمون څه خدمت وکړي؟ خپله نه وزارت لره او نه صدارت نه قدرت لره او بخنه غواړم د دې کیسو وروسته خو بې ادبي معاف عزت هم نه لره.
د دوی د کور سپېر شي، د دوی د کلی د ایران خان د درنې میدان شي، د دوی د کور د پسو ګند شي، وزیر وم فقیر رانه جوړ کې.
څوک خی و چا ته بدواوی کوې؟
دغه د لستوڼي ماران دا د یارانو په بڼه کې دښمنان درخیم. سم دم وزیر وم د پاټه د چیرمین صاحب سره می خط تعلقات، هم پیاله هم نوالو هم ګلاس او هم کاسو. بس دغو بدبختانو زمونږ تر مابین یواری خو تور دیګ تیر کو، بیا یې توره پیشو تیره کړه. چیرمین راته چورمین شو، دشمن می شو، نیب می خلاف شو. یو کیس د جعلی ډیګری، بل د رشوت، دریم د کمیشن، څلرم د پولوشن. بس یو د ګورباچوف د مرګ کیسې نګړو را باندې جوړ، نورې ټوله جرمونه زما په کاته کې راواچول.
نه ډیګری خو دې جالي و، دا خو رښتیا دي که نه؟
څه شي دلته اصلي دي؟ دلته هر څه جالي دي. دوایان جالي، فیکټریان جالي، ډالران جالي، روپیان جالي، محبتونه جالي، مجنونان جالي، لیلاګان جالي، مقابلې جالي، مکالمې جالي، تقریرونه جالي، لیډران جالي. په دې دومره جالیانو کې که زما یوه ډیګري جالي وخته نو زه کفر وشم. ما خو یو ډیګري جالی جوړه کړې ده. ستاسو په ملک کې خو د انټرنیشنل جالی ډیګریانو فیکټري ونیول شوه. ظالمانو خو پیرنګیان ملا په دغه بلا اخته کړي وو.
لیکن تا خو کمیشنونه هم اخیستل کنه؟
نو څه وشو، کمیشن خو اوس فیشن دی او بیا ما کم په زور اخیستی دی. اوس نو که یو شریف معززه ټیکهدار، تڼېدار، تحصیلدار تا ته په مینه او محبت په تحفه کې د سوغات په بڼه کې یو څه درته راوړي، نو ته بې څنګه زړه ور ماته یې مڼي. او بیا دین هم وایي او شکر دین هم چې په تحفو مینه زیاتیږي که نه؟ وای مینه په وړو راوړو زیاتیږي. یو څه نن راوړه، نور به بیا راوړې ما یې نه.
آخا خوشو چې را یاد مې شو، دا د جالي وټونه بیا څه چې کرو؟ وای یو د خپل و، نور ټوله وټونه دي د نورو ته استعمال کړي وو.
وم ستاسو یې په څه؟ ستا د پلار وټ مې کاسټ کړی وو که د بابي، د نیا که د بیبي، د خپلو رشته دارانو وټونه مې کاسټ کړي وو که نه؟
نو چې هغو خپله نه کړی استعمال، تا ولې استعمال کړی دی؟
یاره چا صحیح ویلي دي چې د ښځو عقل په سینډلي کې وي او سینډلي یې مغه چې په کیچړ کې بندې وي. ای بېکلي، ای بېکلي، ما چې د چا اوټونه استعمال کړل هغه ټوله مړه دي، څنګه استعمال کړي وای؟ شناختي کارډونه یې په کورو کې فارغ پراته وو. اوس که ما د دغو مړو له شناختي کارډونو نه کار واخیست، ستاسو ته څه تکلیف در رسی؟
نه، او ځینې خلکو خدا هم ویل چې تا اوټونه په پیسو رانیول.
حول ولا قوت، او سړی څه ورته ووایي؟ ستا اوټونه مې رانیولي دي چې مفت چا استعمالول هغوی په خپله خوښه استعمال کړل، او چا چې خرڅول د هغوی نه ما په پیسو رانیول. که یو خوار غریب سړي ته ما یو 100 روپۍ ګټه ور ورسوله، نو ستا په ګېډه کې ولې درد دی؟ بدنیتي یتیم چکی.
لیکن ووټ خرڅول او رانیول خو جرم دی، ناانصافي ده، بې ایمانی ده.
ته کېنه د ایماندار لوري خواري رپورټرې، ته څه پوهېږې په سیاست، په پولیټیکس؟
هغه مثال دی نه دی اورېدلی؟ وای محبت اور جنگ میں سب جائز ہے. زما بیا دا فلسفه ده، بلکې زما نکاح ایم این ای خوشبخت خان ټکری دا فرمایلی دی چې د الیکشن په ګټلو کې سب جائز ہے. سیټ په ککا نور ټول شیان کچا سی، ډیګری جالی والا، اوټ په پیسه والا، کاغه نوی په دیکه والا، کاغم نو چلی ده په ډنډه والا، کاغم نوی په دوکه والا، پټیکه والا.
یو یو دا پټیکه بیا څنګه اخیستل کیږي؟
همداغه خو تر ټولو اعلی او شارټ کټ لار. څوک چې د الیکشن ریزلټ یعنی نتیجه جوړوي د هغوی سره خبره وکړه.
ستا مطلب دا دی چې الیکشن کمیشنر؟
او نه یار، کمیشنر خو څوک د مولی له نرخه لا نه پوښتي، بلکې زمونږ الیکشن کمیشنر ته خو د الیکشن په ورځ د خوب شپږ ګولۍ په چایو کې او لس ګولۍ په شربتو کې ورکي، هغه خو خوار بیده وي که نه.
نو بیا ریزلټ، زما مطلب دی دا نتیجه څوک جوړوي؟
پیرانان، د نورو ملکونو د انتخاباتو نتیجې خو د الیکشن نه وروسته جوړیږي، زمونږ د الیکشن نه وړاندې جوړې پرتې وي که نه. سر خلاص که.
دا څنګه کیدای شي؟
ولې نشي کیدای؟ دا ملک نه پرسان دی. د دنیا پولیس والا د واردات نه درې ګنټې پسته د غلا یا مجرم پته لګوي. زمونږ پولیس والا ته درې ورځې وړاندې معلومه وي چې غلا په کومه علاقه او په کوم کور کې کیږي.
ها، نو بیا دوی غله ونیسي؟
نه.
ولې؟
چې غله راشي دوی ویده شي.
کمال دی.
آخه زمونږ کرکټ وګوره، درې ورځې وړاندې له لوبغاړو ته معلومه وي چې دا وارې به میچ بایلو.
یو یو، هغه څنګه؟
کیپټن ورته وایي، کوچ یې خبروي، منیجر یې مجبوره کړي چې میچ به بایلو.
ولې ولې ولې؟ اخیر ولې؟
سټه بازی توتکه، سټه بازی.
توبه 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 توبه.
هو وای، هله به خبر شي چې تالو جیبې ته ورشي. مونږم چې د ټیکهدار سره خبره وکړو، بیا نه د ووټ ضرورت پیښیږي او نه د ووټر، بس د ووټ ضرورت وي. مونږ ویده یو پیټې د ووټو نه ډکې شي که نه.
دا د ټیکهدار نوم دې نه راوښوئ؟
ای ورکه شه سازی شي، ولې مو په غاړه کې ورسره چې دریا مې مګرمت سیبیر. خو درته ومې ویل چې پیرانان دي پیرانان.
ته خبره خو واوره.
خانه دي خرابه نشه؟ دا توتکۍ اوس مونږ هم خرابوي. یا بیړه غر کې هغه غریب په چغو چغو او فریاد فریاد انډایرکت درته وایي چې پیریانان پیریانان پیریانان. ای خانه خرابی د پیریانانو په ځالو کې ګوتې مه وا، اوس مونږ هم خرابوي. نو ګرانو او پیریانانو کټلو او ځپلو اورېدونکو، د دې نه وړاندې چې مونږ هم خراب شو، سیدا ځو سیاسي ډکشنری ته. په دې برخه کې به مونږ ته راخي جناب سنیاسي بابا د څو سیاسي ټکو دنیاوي معناوي. نو ستاسو ټکي او د سنیاسي بابا ځوابونه.
سنیاسی بابا زمونگ اول ٹکے دے مشیر، دا دے مشیر مانا را بخیا.
مشیر حقا بیکارا او بیروزگارا لعقل فارغ شخص تا ویل کی گی چی خپل کوروزان خبر نمانی او دای لوی لوی حکمرانانو تا مشوری ورکی. کار دلس رو پونکوی تنخا پلکاو اخلی او د ده مشوری بی چی وبرز ده حکمران پخی پسر واوری او ده ملا کمانه غطی ورماتی.
ده سفیر چه توایی؟
ده حکومت اغا استازی چی پخپل ملکی سوگ ده شو تل نرخ ناخلی زکنو ده باندی ملک تا واسطه ولشی. او التا بیا د ده تر ټولو ضروری کار داوی چې د خپل فیملی د پاره د هغه ملک ویزه والی او بیا د ریټایرمنټ پسته یو څو شپې د خوند التا تیرې کړي.
او سنیاسی بابا دا وزیر دا وزیر بیا څه وایي؟
د وزیر اعظم هغه چمچا چې څومره تیز هوښیار او مکار وي هغومره به یې وزارت ښه وي. چې وزارت ښه وي نو پوه شه چې له تختې نه به تخته شي، له بدبختۍ نه به بخته شي. هو پام کوه چمچاګیري ته زور ورکه، گنجه ته وایه سوڼوره، بې عقل ته وایه بختوره، کمزور ته وایه زوروره، ویروندوکي ته وایه زړوره، او ګیډوره پام کوه پام کوه، ای برتوره تا ته وام پام کوه او پام.
مدرسې اوسنی عصر.
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانې سره اړه لري.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خو داسې پکار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساينس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لما احمدشاه اعظمي سره اوریدلای شئ.